द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو او کتونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی نن د زیارت ورځ کال 2014 د دسمبر د میاشتې 8 نیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د شپې 11 بجې په افغانستان کې د شپې 9 نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوونکې زه محوش چلی
او زه شعیب زاده
قدر منو وردن کو او کتن کو تاسو ته هر کلی وایو یوش می رپورټونه لرو په دې یو ساته خبری خبرونه کې چې تاسو ته بیان وکړو حال وړاندې کوي شعیب زاده
په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو ډلو لخوا د پاکستان نه د حملو پلانونو جوړولو پر لپسې تورونو ته په جواب کې اسلام آباد ویلي د افغانستان په خاوره د ترهګرو ډلو د کمانډرانو وجنې خای چې دغه ډلې افغانستان کې وجود لري
او ګران اوریدونکو او کتونکو نن به اونیس پروګرام پښتون کنکشن هم تاسو ته وړاندې کوو او نن به په دې پروګرام کې په یو شمېر موضوعاتو باندې رپورټونه عمره کې تاسو اوري او ګوري
د شام صدر بشر الاسد وایي په حلب خار باندې مکمل کنټرول د جنگ ختمې دو په لوتہ یو قوي ګام دی
او ګران اوریدونکو او کتونکو دا او یو شمېر نور رپورټونه لرو په دې یو ساته خبری خبرونه کې وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو ډیو ریډیو ټي وی سره اوسه ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري وړاندې کوو ډومبي رپورټ د پاکستان د افغان صدر هغه تورونه رد کړي چې ګنې پاکستان د ترهګرو مرستې کوي د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا هند کې د هارت آف ایشیا یا د ایشیا زړه نومي کانفرنس کې په پاکستان د لګول شوو تورونو په جواب کې د خارجه دفتر ترجمان نفیس ذکریا ویلي پاکستان د ترهګریزه ډلو په ضد بغیر له کوم امتیاز ګامونه پورته کوي په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریالې رابعه پیر رالېږلې دا تاسو ته وړاندې کوو
پاکستان د افغان ولسمشر اشرف غنی د هغه تورونو په عکس العمل کې چې په پاکستان کې اوس هم ترهګرو ته پټ ځایونه ورکول کېږي ویلي دي چې د حقانی شبکې په شمول ټولې لوی او کوچنۍ ډلې په افغانستان کې وجودیت لري او د هغه ځای څخه د پاکستان او د افغان ځواکونو په ضد عملیات کوي په اسلام آباد کې د ونیزه خبري غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا ویل چې پاکستان ترهګر خپل ځکه د استعمالولو څخه ګرځولو لپاره بغیر د سفر کا هر قسمه ګامونه پورته کوي افغان حکومت ته پکار دی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پاکستان سره ګډي هڅې وکړي او د تورونو پر ځای پکار دی چې بارډر منیجمنت شکړي سي په تیر ورځو کې د هندستان په شهر امرتسر کې د آسیا د زړه د غونډې سره د وینا په محل افغان ولسمشر ویلي وو چې پاکستان کې اوس هم ترهګرو ته پټ ځایونه ورکول کیږي دوی دا هم ویلي وو چې 500 کروڑ ډالر چې پاکستان د افغانستان اقتصادي مرستې لپاره اعلان کړي دي پکار چې د تراګری ته مخنیوي لپاره استعمال کړی سي او د پولي بل اړخ څخه کېدونکو د تراګری عملیاتو اړخ ته پام را وګرځول سي خو نفي زکریا زیاته کړه
It also remains a fact that all the terrorist outfits including Haqqani Networks leadership TTA TTP Al-Qaeda Jamaat ul-Ahrar etc are operating in Afghanistan and some of the against Pakistan
da yo haqiqat te che da hakani shabake tareeke taliban afghanistan tareeke taliban pakistan al qaeda jamaat ul ahrar aw da noor tholo dalo masharan pa afghanistan ki amliyat kawi aw sabaki da pakistan pazit da ghazai sakha amliyat kawi da hamanali haqiqat te che hindustani istikhbarati idare da afghanistan sakha da pakistan pazit da taragari pridona kawi aw wewal che da afghanistan da torono bawajood pa pakistan har kala che zarurati wo aw صحیح د افغانستان د استحکام او د روغې جوړې په عمل کې بخپل کردار چاري ساتي
وی ریمین کمیټډ ټو دټ وین اور پاکستان وډ بی نیډډ پاکستان وډ ډیفینټلی پلی اټس رول ان دی پیس پروسس
څرګنده دی چې افغان دولت او امریکا د مودې راهیسې پر پاکستان تور لګوي چې دوی د هغه ترهګرو ډلو په ضد د زړه د خلاص عملیات نه کوي کوم چې په افغانستان کې پر اتحادي او پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. خو پاکستان دا ټول تورونه رد کوي او وایي چې لومړی مقصد یې د افغانستان امن او سوکالي ده چې لپاره به هر قسمه هڅې جاري ساتي. د امریکا لړاخه د F-16 الوتکو د جټ انجنو ټکنالوژي هندوستان ته د منتقلولو په اړه نفي زکریا وویل چې دا وسلی منډه ده او په دغه منډه کې به پاکستان برخه نه اخلي.
انډیاز ماسیو آرمز باینګ سپری
د هندستان په لوی شمیر د وسلی اخستو منډه د سیمې د امن لپاره لوی ګواښ دی. د امریکا F-14 الوتکې جوړونکي لوی ادارې لاکهیډ مارټن دغه ټکنالوژي د ټکساس څخه هندستان ته رابدلولو وړاندیز کړی و او ویلي وو چې دغه اسانتیا به هندستان او د نړۍ دغه الوتکو ضرورتونه پوره کولی شي. رابیا پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی په ریډیو او ټی وی دی. قدرمن اردوونکو تاسو د اسلام آباد نه تفصیلی رپورت واورئ. د تیر اونۍ قدرمن اردوونکو یو خوا په هندوستان د هندوستان په امرتسر ښار کې چې هارت آف ایشیا کانفرنس کې افغان صدر او د هندوستان صدر په پاکستان تورونه لګولي. بیا هم تیر اونۍ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن وې چې دا وخت په افغانستان کې شل داسې ډلې دي چې هلته فعالیتونه لري. دغه په وینا دیارلس په افغانستان کې او وو په پاکستان کې دي. افغانستان وړاندې سو سو وارې دا تورونه لګولي چې په افغانستان کې بریټ کون کې زیاتره ډلې په پاکستان کې دي. دلته پناه ځایونه لري. پاکستان وړاندې د دینه هم تورونه لګولي دي خو دا ځلې دا تورونه لک تفصیلي دي. زموږ همکار بیروس خان سیب سټوډیوز کې ناست دی. بیروس سیب تاسو تر کلې وایي بخیر لري. بیروس سیب د نړۍ لخوا بیا د افغانستان لخوا په پاکستان داسې تورونه وړاندې لګېدلي وو خو پاکستان کو کته شي وړاندې د دینه د هغه بریدونو تورونه خو په افغانستان لګولي کوم چې په پاکستان کې شوي دي. خو چې د خارجي دفتر وایان کوم بیان ورکړی دی هغه ښایي چې پاکستان هم دا ځلې یو قسم تفصیلي تورونه لګولي. د ډلو نمونه اخیستی دي چې دا په افغانستان کې دي. تاسو څه ګڼئ دا هغه بلیم ګیم دی چې افغانستان په پاکستان تور تو پاکستان په افغانستان تور کنه په دې تورونو کې به هم حقیقتونه وي؟
زما خیال پاکستان سره خو په انډیا کې مقاومت په لاس ورنرله چې کم خبرې کم تورونه چې څنګه پاکستان وایي تورونه دي دا دغه اولګول هندوستان او بیا افغانستان هلته کې ډیرو هیوادونو نمائندگان وو هغه شرکت لره. پاکستان دلته وګڼل چې بیخي یوازې دي. خبرې دغه شانتي تورونه مودی هم لګولي نریندر مودی خو پاکستان دا خو خکړه چې افغانستان ټارګټ کی دلته چوس کوم په خارجه وزارت کې دا بریفینګ کیږي یا پریس کانفرنس کیږي نو معنی هم دا ده پاکستان خلکو ته یو خدا پیغام ورکړي چې افغانستان چې څه کوي دا د هندوستان په خوله کوي. د پاکستان خلکو هغه جذبات را پارول دي او پکار دا هم و چې د مودی جواب شوی خو د مودی په ځای باندې هغه افغانستان لکه کمزوري ګڼي بلکې به دا وایو چې دلته کې هغه د خر په ځای کلال داغي. خبره د هندوستان په خار کې شوې ده د هندوستان د هیواد دننه شوې ده او اشرف غنی څه ویلي دي؟ اشرف غنی دا ویلي دي پاکستان ماته افغانستان ته 1500 میلیونه ډالر چې ډېرې پیسې دي دا راکې د افغانستان د بیا ودانه او د امن لپاره. دا د پاکستان داغ تر هغه ډلو خلاف ولګي چې چرته څوک هلته کې فعالیت لري په پاکستان کې دا خبره. اوس چې کومې ډلې نمونه دوی اخیستې دي نو کړه دې حقیقت ته وګورو. القاعده په افغانستان کې څومره چې نړیوال تحقیقات دي په ځای باندې پاکستان کې شتون لري. وجه یې اسامه بن لادن په ابتاباد کې د پوځي چونه کې وجل شو دنیا ته معلومه ده. دا په یقین سره ډېر ملکونه وایي پاکستان دا ندی منلې په یقین سره زهم نشم ویلې خو ډېر ملکونه په یقین سره وایي چې ایمن الزواهری هم په پاکستان کې دی. بیا دا نورې شکم ډلې دوی نمونه اخیستې دي طالبانو ذکر کړی دی بیا د احرار ذکر کړی دی د نورو څومره چې د فضل الله ډله شوای ده د دوی تعلق د چا سره دی؟ پاکستان سره تعلق دی. که په افغانستان کې دوی شتون لري د هم امکان لري ویبا خو دا ډلې ټولې پاکستاني ډلې دي. پاکستان چې دوی خلاف په قبایلي سیمو کې اپریشن شروع کو ولې دا ډلې اوتوانې دي چې د دې ټول د قبایلي سیمو نه روغ لاړ شي. ردی یو تن کمانډر قدرې تاسو چې هغه نومیالی کمانډر وي نشوي خودله کده دی خلکو نچا سوجل دی هغه افغانستان د افغانستان ځواکونو او یا بیا د نیټو یا د امریکایي ځانګړي ځواکونو هغه وجل دی. اوس دغه لخوا چې کوم د غرغلې دی بلیم گیم د څنګه چې تاسو پښتنه کې وویل بلیم گیم دی د دوړو خو بلیم گیم دی. خو په افغانستان کې چې کومه توده جګړه روانه ده په دې وخت کې دا تیر کال او دا کال هغه چې څومره ځواکونه وجل شول کم چې ولسی وګړي وجل شول او ځای په ځای په خارونو باندې نو افغانستان کې دغه سوي څنګه چې سرتاج عزیز راغې او هغه دوه خبرې وکړې. یو دا وی چې د ډاکټر اشرف غنی دغه وینا چل تکړې دا د غندنې وړ ده خو ورسره دا هم ویل چې د دې په شابه سوي سه علت په یاسې باغه دا خبره نه کړي او هغه کې خای دا چې د پاکستان سویلین ګورنمنت یو نظر لري د پاکستان پوځي قیادت هغه بل نظر لري په خارجه پالیسي کې د پاکستان پوځي قیادت نه د امریکا په اړه باندې خارجه پالیسي سویلین حکومت تور کوي نه د انډیا په اړه باندې ور کوي او نه د افغانستان په اړه باندې ور کوي. دغه غستون زده د دواړو ملکونو په منځ کې اوس شتون لري کپرې چرې پاکستان دغه سویلین ګورنمنت د اختیار واخسته د پوځي قیادت نه د دې نوې قیادت نه دا تمه کیږي خو ورسره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې د یو تن په بدلېدو د دغه سیستم یا د آرمی چې کوم مفکوره ده ابدل شوې ده کنه دا کوم مفکوره نه وي بدل د کسانو په بدلېدو باندې به زما خیال له بدلون را نشي.
ویرو صاحب یو پوښتنه بل لرم لنشن جواب کړل کې دا تورونه د پاکستان او افغانستان چې په یو بل لګي د دوه هیوادونو اړیکو ته پراتلونکو کې څنګه ګوري؟
دوه هیوادونو د پاره دومره لوی موقعه ده چې په اقتصادي غبندې چې کوم په دغه لار د اقتصاد په لار دوی دوه هیوادونه یو بل ته کوم فائدې رسول شي دی ولسونو ته کوم فائدې رسیدې شي. پاکستان ته د سنټرل ایشیا او بلکې د یورپا پورې د ایسترن یورپا پورې دا لار ورته خلاصې دي شي واحد لار سره افغانستان ده د افغانستان د لارې سنټرل ایشیا ته د پاکستان د اوبو پورې دا لار خلاصې دي شي دا د دواړو ملکونو د پاره دا یو غدا یعنی د ګټې ولار ده. خو افغانستان هم په دې وخت کې دغه چې کوم دغه د پاکستان سره اړیکې دي هغه د دوست یا دوست ملک یا دوستۍ نه دي او هغه د دې علت خیچ د پاکستان د وجه نه دي ځکه چې ډاکټر اشرف غنی په هند کې دا خبره وکړه چې زمونږ د خوانه نه دي هغه بیا یو هغه چې موږ کړکې پرانسته کړکې مو خلاص کړه په کار چې پاکستان د دینه ګیټ جوړ کړی وي په کار چې پاکستان د دینه کوریډور جوړ کړی وي اوس هم بیا هغه چې یو لار پرانستي پرېښې ده هغه وایي که تعلقات جوړول غواړي پاکستان به اوس دغه دا قدم به پاکستان اخلي او د افغانستان سره سره د نورو گاونډي هوادونو د نړیوالو اعتماد بغټي نو بیا هم دغه ممکن ده چې پراتونکو کې دوه هوادونو سره خپل تعلق امن تعلق او د اقتصادي ګټو د لاسه د خلکو خوشحالي راشي مست
ډیر مننه مروسه
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې.
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی دی او قدرمنو اوریدونکو او کتونکو زموږ د یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پرې غدوام لري. اوس باندې کو یو امریکا د پاکستان په سنټ کې د بشري حقوقو د کمیټې غړي او د پیپلز پارټي سېنیټر فرت الله بابر ډیوی ریډیو سره خبرو کې ویلي د پارلیمان نه به غوښتنه کوي چې د پوځي عدالتونو موده د نورو اونغزول شي. نوموړي ویلي دوی اوري دل چې پوځي عدالتونو هغه نتیجې نه دي ورکړي د ستپاره چې دوی ته اجازه ورکړي شوی. د د دغه پوزي عدالتونو نیټه پر اتلونکي جنوري میاش کې سر ترسي. د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت شاه فرت الله بابر سره یو مرکه کړي. دا تاسو ته وړاندې کوو
چې دې عدالتونو قیام رومنه دا مقصد چې دا به هغه دهشتګردو ته سزا ورکړي چې دا هغه چکم توی بلیک جیٹ ٹیررسٹ یہ اغبر سکار اور وہ نہ بلکہ تشد دہشت گردی کا ولا او عام جرائم دا پارا دا قتل عام جرائم دا پارا بدا نوی او دیو پا کی دعوا چیز دی دا پار بزی کم کاروائی کئی نو دا سیول او مرکزی حکومت با دا کیس بجوئی او والتا با لیگی ملٹری رپورٹ تھا نو منگا پا دی باندے غور کرے تیرو دو کالو کے منگا سو قتل منگا داو قتل چی خبر ورالو چی نن آرمی چیف دا شپگو کسانو دا پانسی توسیو دا پتہ نو چا شپگ کسان سوکو دا دا کم کلیو دا کم زیو دا رشت دارانو کنی دا پتہ نو چی جرم سدے دا پتہ نو چی دی خلقو وکیل او کنو دا پتہ نو چی دی خلقو وکیل پر صفائی کے سووے او دا استغاثی دعوی سوا دا ملٹری کون دعوی سوا او دا پتہ نو چی دا مقدمہ چر توشوا جج نوم خود تپوس نکو زگر چکو جج نوم تن تپوس کی بیا بوچ دا خو غا خطر کی رالو خود دا خو پتہ لگی دل ویش دا مقدمہ کم سے کیوا اغه باندې الزامو اغه خپل دفاع کی سو وی
نو تاسو چې دا غنه چې دا دغه د بنیادی بشری حقوقو د اغه ملزمانو خلاف
خو بالکل زدا غمش دا غوی دا بنیادی انسانی حقوق یو ډیر لوی خلاف ورزی وا او زما ته په دې خبر کې اس باک نشتا چې زدا وای ما چې پارلیمان هم په دې کې ګرام دی او زه د پارلیمان ممبر یم زه هم په کې ګرام یم ځکه چې موږ ته هم دا سوچ پکارو چې دا اجازه خو ورکوي لیکن د دې اوور سایت به څنګه دی به اعلان وکړو چې نن د اتو کسانو د پارسي غوښ او څنګه د آی ایس پی آر مشر با یو ټویټ جاری کو دا دومره داسې طریقې سره بل پکې سوچ شو بل پکې دا وشو چې موږ وکړو چې داسې خلک دا فارسی حکم پہ ہوش ہو سیدھا اغوئی بارہ کی سدا خبر نو چا دا ملٹنس دی اغو عام کے شبدا گئی اغم پکے واچ بولو نو اغا کم بنیادی مقصد سے اغم پورا نہ شو نو زما دا خیال دے چې پارلیمان تو اس پر دے ڈیر باریک بھی نہیں سر کا تل پکار دی منگ کا پکار رہی چھ منگا ایسا رکینو اور وہ سے جناب دادا سیزونہ دی چھ دیپ وجبان یا منتاثر دی جاس دیو شدار کر
دیرا منہ سر ڈیو ریڈیو سر دا خبر رکھا ولو
دیرا منہ
ګران اردوونکو دا ډی وری تاسو ته فرد الله بابر صاحب مرکه اور د قدر اردوونکو تاسو ته بدریا ده کوم چې پاکستان د پېښور کې په عربي پبلک سکول کې د تراګرو د برید روستو په نېشنل اکشن پلان لاندې دغه پوځي عدالتونه د پارلیمان د منځوري روستو جوړ شي خو څنګه چې تاسو په دغه مرکه کې وارد چې دې خپل هدفونه نه دي ترلاسه کړي دې هدفونه سسو د دین علاوه څنګه چې فرد الله بابر صاحب وی چې ځنې هغه کسان ته هم دې سزاګانې ورکړي دي چې دغه په حق لباندې زیات معلومات نه زموږ هم رحمان بنی صاحب سٹوڈیوز کے ناستے ہم پد موضوع نور سیڑن داغین اور بنی صاحب خیر علی اولی پختنا فرت اللہ ابر صاحب چی ویچ دی خپل هدفونا ندی تر لاس کړي اسی د ملٹری کورٹس یا د پوزی عدالتونو اهداف سو
یو هدف داو چې په هیواد کې درنه چې کم طرحه غری دا طرحه غری سره کوم کون کې خلق دے لکا غول زینو ورکول دی یا دا په نور طریقو سره او دا غین نو غیب وباسي دا غټ هدف او دې کې چې کم خلق دے ملوث تے یا پکی کڑ دی اغبر نسی او اغو لفظ زانگانے ورکی دا غڑ حدب دا حدب چو پاکستان کے وطن حگری کپا یو صبح کی وی یعنی خیبر پختونخوا کی وی کپا فاٹا کی وی کپا پنجاب کی وی کپا پارزے کی وی التبی ختم وی یو شان ایکولی یعنی پٹول ہے بات کے با دا دہشتگر دئی او دا غو دا ملگتیا کون کو خلاف کار نہ کوئی دا غڑ حدب نو ظاہر دا فرت اللہ بابر سے دا خبرہ سمح کاری چی دا غا حدبونا نہیں ترلا سکڑا شوی لیکن مثال پتو گا پا دے پوځي عدالتونو جوړولو نرستو داسې کوم نامي ګرامي دهشتګرد نشته چې هغه نیول شوی دی د عدالتونو کې ورته سزا ورکړل شوی ده لکه مثال په توګه د القاعده د تحریکی طالبان پاکستان د لشکر طیبه د لشکر جنگوي د جماعت الاحرار یا داسې نور چې کوم غیر قانوني ګرځول شوی تنظیمونه دي هغه کوم مشران دې عدالتونو کې ورته سزا نه ورکړل شوی یو بل نوم اغستل کی تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر سپی محمد په پیخور کې په عدالت کې دی، خو هغه هم دی عدالتون ته نه را بلل شوی. دغه شانتي په پنجاب کې ځنې دهشتګرد تنظیمونه چې دغه مشران پرې خودل شوی دی، نو په دې باندې دغه هدفونو نه رستو چې کم شک ته غداري چې نه ترلاسه کړي جوړ ول شو. څنګه تاسو ویل په 14 دسمبر په کال 2014 کې کله چې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول حمله شو، په کې یو سل سلور سل ویخ ماشومان سر د خپل استادانو وجل شو، نو دا یو ډیر قیامت خیز خبر په دنیا کې وریدل شو. خلکو ول چې د پښتنو نانې لیون یا د پاکستان نانې لیون دی، ځکه چې وجل شوي ماشومان په کې ټول پښتانو تنکي ماشومانو د سکول، چا به ډاکټرۍ ویلې، چا به انجینرۍ ویلې، چا به آی ٹی کی سبق ویلو، چا به پولیٹیکل سائنس ویلو، چا به انتھراپالوجی ویلو، د دنیا کا سائنسی علوم به ویل یا مذہبی علوم به ویل، چې په خپل معاشره کې با کار آمد انسانان جوړېدل یا به د خپل کلتور ټولنې خدمت کوو، هغه ټولو وجل شو په یو ځای باندې. او دغه پړه هم طالبانو په غاړه واغستا او پټی راغلل، هغه خلک هم دی نیول شوي ځنی، لکه څنګه چې پرتو لا باور سی ویل په ټویټ کې د آی ایس پی آر کم چې د پاکستان د ځواکونو د مطبوعاتو څنګه داغو د دوی کړی دی، خو دوی په دې داو باندې زموږ شک دی او په دې داو باندې زموږ قوي یقین نه کوو.
دوی هم پوښتنه اسی خو په څنګه چې تاسو تفصیل ورکو ځنې داسې سزاګانې ورکړې شوي دي چې باغې په خپله نیوکې شوي دي مطبوعاتو کې هم، چې دا کسان څوک وو، پلټنې چا وکړې، څنګه پلټنې وشوې. خو د دې نه علاوه چې کوم غټ غټ اعتراضونه دي په دې ملټري کورټس باندې، پوځي عدالتونو باندې، که خلک زموږ اوریدونکو ته ووایي
دوه قسمه اعتراضونه دي شیخ زارا صاحب. یو خو اوسنی بزوی ما کاغه وخت چې کوم د جوړیدک شوی په هغه بزرستو ما اوسنی پیداری چې خو دې خپل هدفونه تر لاسه کړي نه، لحاظ دې لنور موقع ورکول نه دي په کار سیوا کول نه په کار. په سنټ کې د بشری حقوقو کمیټې کې دا شک شوی دی ول اعتراضاله چې کوم سزاګانی ورکی دا کم خلک چې د رنګ نشو سزاګوار کوي واقعي تر هغه دی واقعي دا خلک چې د پتر هغه کې کړو کنه پوس نور څه خلک چې غران نسی، یعنی کم داسې خلک نه نسی چې خپل حقونه غواړي یا د خپل حقونو غوښتنه کوي وغران نسی خپل سزاګانی ورکی. بل دې را هم وای پاره وخت کوم ځنی خلکو د اعتراض کوو. پاکستان کې هیومن رائټس کمیشن مشر سره زهرا یوسف سره زما خبرې شوې وي، هغه هم ویلی ما ده دغه شن فضل الله بابر سره هم ویلی دي په سنټ په دغه کمیټې کې د دې یو بل مشر ده دغه نوم نصر جلیل له هغه سره ما یو مرکه کړې، واغې هم راته ویلی او افراسیاب خټکم د بشري حقوقو کمیټې غړې ده. دا ټول د وجې د بشري حقوقو خلاف ورزي به کیږي څنګه کیږي، خلک کم چې پوز راونی سي راګیر کې او سزا ورته ورکی دا غوسه قانوني هغه ته د وکیل حق نه ورکول کېږي. دا اعتراض دی هغه وخت کې کوم اعتراضونه کېدل کله چې دا کمیټه جوړې ده په کله په سنټ کې به دې باس کېدو سیاسي ګوندونو ټول په دې اتفاق وکړو باس دا نیوکه دا وه هدا باغ د خپلو بیا سیاسي مخالفینو لپاره یا د فوز مخالفینو لپاره هم کارول کېږي. اوس پورې کوم دا سیاسي مشر نه دی نیول شوی، دې اپوزي عدالتونو سزا ورکړی وي. خدای تراس په هغه باندې هغه وخت موجود وو، ځکه اوس پاکستان کې د غوښتنه کیږي چې دوه کاله مده دی وشوه د هدفونو ترلاسه نه کړل، له دې مده دی نور نه غزول کیږي. او دا په داسې مهال کې شعیب زاده چې پخوانی پوځي جرنیل جنرل راحل شریف اوس د خپلې څوکۍ نه تللی دی او نوی جنرل راغلی دی، نو موږ نه شو ویلی چې دا به ختم شي کنه، خو دا مطالبه موجود ده.
دغه خبر به څنګه چې تاسو وی چې جنوري کې بعد د دې مده ختمي کې دغه پته بلګي چې دا مده به نور غزيږي ختمي کې. په ډیر مننه بونیر صاحب.
ګران اردوونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ڈیو ریډیو او ٹی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. تاسو د ڈیو ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ او کتی شئ www.voadivaradio.com زمونږ د ویب پاڼه پته ده. او ګران اردوونکو او کتونکو اوس وخت شوی د 19 پروګرام پښتون کنکشن، او نن به په پښتون کنکشن کې په یو شمېر موضوعاتو باندې رپورټونه وړاندې کوو. نو راځئ چې په شریکه وارو او ګورو. Every gun has a limit.
پختون کنیکشن پروگرام کې زیفت خار حسین تاسو ته هرکلی وایم. د دې هفتې د پختون کنیکشن پروگرام موضوعات صدا سي دي د هندستان امرت سرخار کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تاوتریخوالی، او د عراق په موصل خار کې د داعش تنروا ډلې پر ضد روانه جګړه د دغې له امله عامو خلکو ته څه مشکلات دي. راځو خپل اولنی رپورټ اړخته. د آسیا زړه کانفرنس په وخت باندې افغان صدر اشرف غنی ویلي دي چې که چېرې پاکستان د افغان طالبانو نه خپلې مرستې لري کړي، نو دوی په میدان باندې یوه میاشت هم جګړه نشي کولی. په داسې حال چې د پاکستان په افغانستان کې د امن کردار په اړه باندې دغه پښتنې دغه شکونه لا اوس هم دوام لري. د افغانستان سره سلاری دي چې امن پر ځای کړي. د امریکا سړنکاران سوای ارباب هودلی یو رپورت تاسو ته وړاندې کوي.
هند کې د ایشیا د زړه کانفرنس په نوم غونډه کې یو وار بیا هند او افغانستان په ګاونډي ملک د ترهګرو او تندرو د مرستو تور لګولې دي. افغان ولس مشر وایي د پاکستان د مرستو بغیر طالبان یو میاش هم نشي پاتې کېدلې. پاکستان په بیان افسوس څرګند کړي خو وایي افغانستان کې د مرګ شوبله سیوا کېدو له وجې د افغان ولس مشر په تشویش پوهیږي. د جنوبی ایشیا لپاره د امریکې د وډرو ویلسن سنټر سړنکار مایکل کوګلمن وایي پاکستان نه یوازې حقانی ډلې طالبانو او نورو داسو ډلو ته مرستې ورکوي، دوی ته یې اډې هم ورکړي دي.
تر څو چې د پاکستان د طالبانو او حقانی ډلې سره اړیکې وي، دې سره به دغه ډله نور هم زیات قوت مومي. له همدې امله ډیره ګرانه ده چې یاغیتوب ختم شي. د یاغیتوب د پاتې کېدلو لپاره بنیادی سیز دوی ته اډې او مرستې ورکول دي او دا پاکستان ورکوي.
پاکستان وایي دوی په خپل سر د ټولو وسلوالو ډلو په خلاف بغیر د تفریق نه عملیات پیل کړي دي. خو د امریکې په شمول نړیواله ټولنه غواړي د حقانی شبکې په خلاف دې هم عملیات وکړي شي، ځکه دوی ګڼي پاکستان د خو او بد وسلوالو تمیز ساتلې دي. مایکل کوګل مین وایي پاکستان ګڼي چې افغانستان کې د بدامنۍ سیوا کېدو له وجې د وسلوالو مشرانو لپاره افغانستان کې محفوظ پاتې کېدل او ځمکه نیول آسان شوي دي او دوی اوس هلته روان دي، نو د دوی په خلاف عملیات نه کول د ده په ګټه دي.
پاکستان هند د افغانستان نه د لرې ساتلو لپاره طالبان یوه ګټوره وسیله ګڼي، نو که هر څومره د دوی نه غوښتنې وشي پاکستان د دوی نه لاس نشي اخیستلی.
د تیرې جمعې په ورځ افغانستان کې د ناټو او د امریکې د پوځونو مشر جنرال جان نیکلسن پینټاګان کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې حقانی شبکه په افغانستان کې د امریکني ائتلافي او د افغان ځواکونو لپاره تر ټولو زیاته خطر لري.
کله چې موږ د حقانی شبکې خبره کوو نو دا د یاد لرلو د وړ خبره ده. دوی زموږ د ټولو غټه اندېښنه ده او دوی پاکستان کې اډې لري.
مایکل کوګل مین وایي د افغانستان په امنیت راوستو کې د پاکستان اهم رول دی. خدا خبره د افغانستان حکومت د خپل ذمہارونه نشي بری کولې. افغان حکومت که بډو رشوتونو باندې قابو عمومي او اقتصادي قانوني اصلاحات وکړي او خلکو ته اعتماد ورکړي، نو د تشدد کچه تر ډېر حده راکمول شي.
په افغانستان کې د امن په اړه پاکستان ناکامه ژمنو اوس پاکستان په نړۍ کې یوازې کړی دی او سړنکاران وایي چې په پاکستان باندې اوس نړیواله ټولنه باور هم نه کوي. په سیمه کې سړنکاران په دغه موضوع باندې څه نظر ساتي؟ مدثر شاه د سیمې نه یو تفصیلي رپورت وړاندې کوي.
تیره اونۍ د هند امرتسر ښار کې د آسیا زړه نومي کانفرنس کې پاکستان هغه وخت مشکل سره مخ شو کله چې د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی افغانستان کې دننه د ترهګر پیښو پړه په پاکستان وغورځوله او خپل وینا کې ویل پاکستان باید افغانستان سره د اقتصادي کومک په ځای دغه پیسې خپل هیواد کې دننه د ترهګرو د ختمون لپاره وکاروي. او په دې هکله چې ډیو راډیو ټي وي د پیښور پوهنتون د ریجنل سټډیز یا د منطقې د مطالعاتو څانګې استاد پروفیسر محمد فهیم وزیر سره خبرې وکړې، نو هغه ویل پاکستان د خپلې کمزورې پالیسۍ له امله وړاندې هم یوازې توپ کې ښکېلو او دې کانفرنس کې هم پاکستان خپل دفاع کولو کې ناکام ښکاره شو.
مسلې شته دي پاکستان ته بم پکار ده چې د خپل پالیسۍ لګ چې پاکستان حوالے سره کم دا په خطه کې یا په ملکونو کې کم خوف ته هغه خوف ته خو جواب ورکول دي. پاکستان به خپل ځان خپل موقف کلیر کوي دنیا ته هم او خپل همسایا چې کوم ممالک دي کوم ګوندي ملکونه دي هغه ته به خپل موقف کلیر کوي. الزامات مو لګیدل چې پاکستان چې دی ناغه د ترهګرۍ حواله سره پاکستان کلیر نه دی.
هوای یوازې پاکستان به د دې زموار ګرځول صحیح خبره نه وي، بلکې د اعتماد سازۍ لپاره نه یوازې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د زیاتو خبرو ضرورت دی، بلکې هند او چین هم باید دې کې مثبت کردار لوبوي. خو د پولیټیکل ساينس څانګې د یوې استادې پروفیسر نورین بصیر نه مو چې پوښتنه وکړه چې د کانفرنس داسې ماحول کې د ختمې دود نه پس په نقصان چاته رسی، نو هغه وایي
نو ما خل دې په دې ټولې کیسې کې به چې چاته نقصان رسیږي، یا به پاکستانی او یا به افغانستانی. او په دې خطه کې چاینا اور انډیا په ټکر دی یو بل سره، کاغه د اکنامیک وارز دی هغه کوي، او کاغه پولیټیکل وارز دی هغه کوي، کاغه سیکیورټی کونسل لپاره پرماننت ممبرشپ لپاره جګړه وی د انډیا هغه کوي. نو ما خیال دی مونږ ته پکار نه دی چې یا مونږ د چا د سټیټ لپاره پراکسی استعمال شو، نه افغانستان لپاره پکار دی چې هغه د چا لپاره پراکسی استعمال شي.
او د خپلې خبرې دلیل کې وایي د پاکستان او افغانستان گاونډي هیوادونه په اقتصادي، سیاسي او سفارتي میدانونو کې د دې دواړو هیوادونو نه طاقتور دي، او خبرې په نړیوالو کچو اورېدې شي، خو که دوی د نورو هیوادونو د ګټو لپاره استعمال شول نو تاوان به هم دوی ته رسي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، پښتون کنکشن، پېښور.
او د عراق موصل خار کې دا وخت د ائتلافي ځواکونو لخوا د داعش تندر وډلې پر ضد باندې جګړه روانه ده. ملګری ملتونه وای چې په زرګونو خلکو ته دا وخت دغه جګړې لامل مشکلات دي. ماشومان هم د ذهني فشار سره مخ دي. منزه شهید یو تفصیلي رپورت باندې کوي.
عراق په شمالي خار موصل کې د روانو پوځي عملیاتو پر ولسی وګړو ډیر منفي اغیز کړی، او بیا په خاصه توګه پر ماشومانو. خیریه ادارې د هیواد روغتیایی څانګې د چارواکو سره په ګډه کار کوي تر څو د هغو ماشومانو ذهني درملنه وکړي څوک چې د ذهني فشار لاندې دي او یا یې هم ذهني ټکان خوړلی وي. زینب یوه ولنټیر ښوونکې ده، او په دغه کیمپ کې 4 ساعته د ورځې کار کوي. هغه وایي د خراب امنیت له کبله ډیر ماشومان د ویرونکو پیښو سره مخ شوي دي.
طالبه عندي قالت انه هي شايفه جدها
زمنګ پټولګي کې یو ځدکون کې وای هغه خپل نیک په داسې حالت کې ولیدو چې په یو راکټ لګیدل وو، او په وینو کې رنگ پروت وو، او هډو کې هم معلومېدل. هغه ویل د نیک د وژنې وروسته اوس هیڅ خوب نشي کولی، او کله هم چې سترګې پټوي هم هغه منظرې سترګو ته ولاړیږي. هغه وای اوس نور د هیڅ نه نه ډاریږي. ما ورته وویل هر شان وژنه یو غلط عمل دی، موږ ته پکار دی یو بل سره مینه ولرو، او د یو بل سره بغیر د کوم تشدد څخه ژوند وکړو.
د حسن شام په نوم یو کیمپ چې د ختیز موصل څخه په 40 کیلومتره کې پروت دی، د نوومبر میاشت کې د ولسی وګړو لپاره پرانستل شو. په دغه کیمپ کې شاوخوا 50,000 بې کوره شوي خلک اوسیږي، چې 2,500 د ښوونځي تلونکي ماشومان هم پکې شامل دي. که څه هم دغه زده کوونکو لپاره په صنفونو کې څوکۍ نشته، خو بیا هم ډیر آرام احساسوي.
دلته موږ د ماشومانو دپاره د وجود خوځولو او اوږدې اوږدې ساګانې اخیستلو تمرینونه یا ورزشونه لرو، او دا یو شان علاج دی. او کوم ماشومان چې د څه قسمه ذهني صدمو نه تیر شوي، نو هغوی سره ډېره مرسته کوو چې دغه لیدلې پیښې هیرې.
والو لپاره د ملګرو ملتونو کارکوونکي د عراق په خضر کډوالو کیمپ کې په کور د ننه بې کوره شوي عراقي کډوالو سره مرسته کوي. هغوی وایي د ژمي را رسیدو سره دوی نورو مالی مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه دغه کیمپ ته راغلي په لسګونو کورنیو ته بشري مرستې ورکوي. عبدالله احمد صالح چې موصل څخه یو بې کوره شوی کډوال دی وایي
والله الهوانات على راسنا
موږ باندې د هوانونو باران و. یو هوان بيخي زموږ د کور په ګراج ولګیده.
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو یو کارکوونکی کارولن ګلوک وایي
دا د بیرنو مرستو څنګه ده، او د هر خلکو د پاره چې ورستو کې کډوال شوي دي، او د جامو نه علاوه نور هیڅ هم نه لري. موږ یوازې بیرنی مرستې نه، بلکې د ژمي میاشتې لپاره وسره ځانګړې مرستې هم ترسره کوو.
دا هغه کورنۍ دي چې د عراق شمالي ښار په ختیځ سیمه کې د نورو 15,500 خلکو په شمول اوسیږي، چیرې چې د ښار بیرته نیولو لپاره د داعش وسلوالې ډلې پر ضد سخت عملیات دوام لري. منزه شهید، دیوا، واشنگتن.
داو د دې هفتې پښتون کنکشن پروګرام راتلونکي هفته به د نوي موضوعاتو سره تاسو ته وړاندې راځي.
ګران اوریدونکو او خوتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی او ساته خبری خبرونه لا جاری ده. تاسو ډیو ریډیو سره د فیسبوک دلاره هم ملګری جوړ دی شئ. وی او ای ډیوا زمونږ د فیسبوک ته پانه پته ده. د ډیو ریډیو په فیسبوک پانه باندې تاسو یو شمیر موضوعات باندې ویډیو رپورټونه کتئ شئ چې پکې سیاسي موضوعاتونه واخله، ساينس ټکنالوژي، لوبو په حقله، فلم، آرټ، هنر، صحت په حقله او داسې یو شمیر نور موضوعات باندې تاسو ویډیو رپورټس کتئ شئ. ورزو یو بل رپورٹ وړاندې کو. ملګری ملتونو د پرمختیا پروژو لاندې د خیبر ایجنسی شلوبر سپا او اکاخیل قبیلو سره تعلق لرونکي شپږ سوه پنځه ښځو ته د مختلفو هنرونو تربیه ورکړې ده. هم په دې باندې یو تفصیلی ویډیو رپورٹ د پېښور نه د ډیو ریډیو خبریال حمیدالله ناورو.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې یو این ڈی پی او د انډسټریز د وفاقي ادارې ټزډک کمپنۍ لخوا په دغه درې میاشتنۍ تربیه کې د باړې د اکاخیلو شلوبر او سپا شپږ سوه پنځه ویشت زنانو ته د کالو جوړولو په جامو د دستکارو او نورو هنرونو تربیه ورکړې شوه. د ټزډک ادارې یو کارکوونکي سلما بیبی وایي چې په دغه جنګ ځپلي او د ترهګرین اغېزمن د سیمه کې ډېر زنانو دغه تربیه ترلاسه کول غوښتل.
موږ مارکیټ کې ورک سپریډ بګو مارکیټ کې سبا دی نه سو اورډر کوي کنه دی مارکیټ وري سره ډایرکټ دی مارکیټ سره په ډایرکټ اورډر کولې شي نه زم دا پروجیکټ دا صرف باړې خزه د پاره موږ باړې کې بدري سنټر فی مې زبر جوړ کړې وی یو موږ سه پاو کې جوړ کړې یو دغه کې اکاخیل کې او یو شلو پر قاضی آباد
په دستور کې د زنانه او د لاس جوړ شوی سیزن هم نندارې ته اهدل شي وو او د باړې یو زنانه شازیه بي بي وای سمیتا د واپس نه تر اوسه لای خاون کوم روزګار نه تر لاسه کړي او زدا په خپل هنر کول شي چې کور لاس ګټه راوړي.
جوړلی والا سټ بیل دی او شپږ د جنا کې بیل وي او موږ د شپږ د ساري اتو نه واخله یا دولسو پوری بیا دولسو نه واخله شپږ د دریو بجو پوری وي پور والا شکر دستا او بس مسائل دار ډیر شوی چې کومه هغه واړه وانه را شوی بس هم داسې ناشته به ځکه موږ دغه لاس دغه کار روزګار ته واچو چې زموږ د مسالې لګي حل شي. کندارانو سره خبره کول شي چې دغه ډیر مخ کې لاړ شي د خپل لاس همت نه بل سوال دغه نه د همت خله چې خپل خواري زاری وکي.
خود علم ګدر خدیجه بیبی وایي چې اوس په باړه کې حالات ښه شوي دي او د دې قبایلی سیمې د ترهګرین اغیزمن د زنانه داسې نورې موقع هم غواړي.
نه اوس هغه سختۍ نه ډېره ښه شوي د باړو ځکه چې مخکې ډېره زیاته پابندي وه او هر څه یعنی روټونه وه بند و باړه بند وه او دا په پیدا ځل ده هلته دا ټریننګ راغلی وو او هلته ټول خلک ډېر زیات خوشحاله دي چې موږ دا ډېر ښه ټریننګ زده کړو اور دین او مونگا ان شاء اللہ فائدہ مو چته خپل کاروبار مونگا کوشش کو چې مونگا خپل کاروبار لګ ډیر شروع کو چې مونږ ته فائدہ وشي.
د تربیه ترڅنګ د زنانو ته د میاشتې 3000 روپے خرص او د ګندلو د ماشینو ترڅنګ نور اوزار هم ورکړي شو. د هیبر ایجنسی باړه سیمه نږدې اته کال بندوا او بروسته او کې د بیکور او خلکو واپس ته بیرته پرانسل شوې ده. د کیمرامن هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلی ویژن په خبر.
ګران اردوونکو دا ډیو ریډیو او ټی وی دی او اوس هم د خیبر ایجنسی جمرود تحصیل په اړه یو معلوماتي رپورټ تاسو وړاندې کوو. قدرمن اردوونکو د خیبر ایجنسی جمرود تحصیل په اړه باندې یو نوی تحقیقي ریسرچ شوی دی او دغه ریسرچ وایي چې دغلته ډېر زیات زاړه او تاریخي آثار موجود دي او هم نن مطبوعاتو کې رپورټ راغلی چې دغه آثار پاکستان کې چې کم تر ټولو زاړه د موجوداړو آثار دي دغې نه هم زوړ تاریخ لري. په دغه باندې د ډېر وخت راسې کار روانو خو په دغه سیمه کې د بدم نه له وجه دغه کار سرته نه رسیدلی. نن په دغه اړه ځینې معلومات د میډیا سره شریک شوي. تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبریال سعدي قاسم شان.
خیبر لال د تلو راتلو ده او کله دی باندې د سکندر اعظم غوندې سرلخ کړ تیر شوي او کله پی تاجران او سوداګران. خو د آثار قدیمه ماهرانو دغلته ړومبي ځل سروې کړي او ورته معلوم شوي دي چې صرف جمرود تحصیل کې یو سل او لس داسې زاړه آثار دي چې پکې د دیر زرو کالو زاړه آثار هم شته. په خیبر ایجنسی قبایلی سیمه کې په ړومبي ځل شوي دغه سروې کې د دغه سروې ټیم مشري کوونکی د صوبا خیبر پختونخوا د آثار قدیمه محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد د دې علاقې د آثار اهمیت په حقله دیو ریډیو ته صدا وویل.
کنٹینیوسلی دا ریجن کې حالات داسې سازگار نه خو اوس واحد داسې ټایم یو راغلی دا چې موږ پکې آرکیالوجی اکټیویټیز هم سٹارټ په خیبر ایجنسی کې. نو صرف اوس په فرسٹ فیز کې موږ خیبر ایجنسی کې جمروت تحصیل کې آرکیالوجیکل سروے وکړه او موږ پورا ټیم او پورا نیشنل انٹرنیشنل سوسونه سکالرز دی موږ هم ورته خوشحاله وي حیران هم یو چې په دون لږ وخت کې په صرف په ورکوټ ایریا په جمروت کې یو سلو لس اثر قدیمی زیگونه موږ ته ملاو شو ہے کہ ٹولو کے زور سے دا راک آرٹس دی مطلب چې کله انسان بغار کې اوسې دو د سٹون ایج وو هغه زمانه کې نه دیر زره کال اول هغه اثر موږ ته ملاو شي وی دی په ملاګوري علاقہ کې او دین علاوه تقریبا یو لس بودیس سایټس دی
په خیبر ایجنسی کې د انتظامی حالات تو سمې دو د دهشتګردي ختمې دو رستو د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود رومبه داسې افسر دی چې د امن لپاره هلو زلو سره سره داسې قسمه د آثار دغه لټون شروع کولو او د دې محفوظ کولو سوچ لري. دا رومبه زل دی چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایڈمنستریشن دغه آثار معلومولو لپاره دغه سروي حاصله ملاتړ ورکړي.
زما په خیال دا یو ائیډیا زما ذهن تراله چې څنګه زموږ په مردان کې په چار صده کې په سوات کې په ټکسلا کې ډیر غټ غټ سایټس دي دا آرکیالوجی. نو زما په ذهن کې دا و چې زموږ خیبر ایجنسی چې دا دې کې به ډیر زیات سایټس دي. موږ یو انیشیټیو واغسته چې موږ په خپل ترو باندې په خپل انیشیټیو باندې یو آرکیالوجیکل سروے شروع کړو د خپل خیبر ایجنسی په هغه کې موږ اړمبه تحصیل واغست خپل جمرود زکه چې دا د ټولو زیات اکسیسیبل دي. 30,000 سال زړه سایټس پکې مشته دا پکېرال. نو دا یو ډیره غټه خوشخبری ده زموږ لپاره, دا یو ډیر غټ خبر ده زموږ لپاره. د دې لپاره اوس مونږه نیکسټ چې دی خپل تحصیل لنډ کوتل به شروع کوو, بیا به تحصیل باړه شروع کوو. دا آرکیالوجیکل سروے به مونږه ان شاء الله کوو.
د وستي او سویلي ایشیا ترمنځ د یو غټ لارې یا د ګیټ وی حیثیت لرونکي د خیبر ایجنسی قبایلی سیمه کې انګریزانو هم چرته د زړو آثارو موندلو هڅې نه وکړي او د پولیټیکل ایجنټ خیبر ایجنسی خالد محمود او د خیبر پښتونخوا آثار قدیمه ډایریکټر ډاکټر عبدالسمد رومبیزل دا قدم اغستې او دوی غواړي چې د پاکستان او د بهر نه تحقیق کوونکي او سیلګر د خیبر ایجنسی قبایلی سیمې دا اړخ کتلو لپاره هم راشي. سادیه قاسم شاه, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, پېښور.
ګران اردوونکو, دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو سم د خیبر ایجنسی وروستو زو افغانستان ته. خدایمن اردوونکو, په افغانستان کې تازه شوی یو سروې ښایي چې سخ کال په افغانستان کې خلکو د خپلو کارونو کولو لپاره نږدې $2 بلین رشوت ورکړی دی. په افغانستان کې د بډو رشوتونو تورونه ډیر وخت لاسې لګي او دغه په دغه هیواد کې د پرمختیا نه کېدو یو لوی علت هم بللې کېږي. هم په دې اړه د آشنا ټلویزیون د نوري یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
اصل روپی دان ته جب کې واچو ډرایور دې نور کو دې د سالور سو ورکو.
په افغانستان کې د پراخ اداري فساد یو بیلګه دلته کابل ته د رانه نوتلو یو خاري دروازه ده چې تر د باروډونکو موټر چلوونکي شکایت کوي. هغه وی چې ګنې ترافیک پولیس له هغه رشوت غوړي.
مال موږ سره زیات رسکا کته کوي دي, کمال زیات نه دوی پیسې اخلي پیسې او نو پیسې خو کبه دی باندې وطن نه راکې دوی پیسې جبو کې اچي.
امدا اداري فساد او رشوت دی چې افغانستان د نړۍ په درې فاسد هیوادونو کې شامل کړی دی. د افغانستان د رنوړی څار ادارې اعلان کړی چې په افغانستان کې اداري فساد په تیرو دوو کلونو کې بے ساري توګه لوړې کچې ته رسیدلی دی. تر هغې چې خلک په دولتي ادارو کې رشوت ورنه کړي کارونه نه ترسره کیږي.
د افغانستان حکومت سره د شپږو برخو کې ځینې ګامونه پورته کړي دي, اما په هغه برخو کې چې خلک د حکومت سره په تماس کې وي په هغه برخو کې متاسفانه چې د فساد مخنیوي لپاره تر اوسه پورې هغه څه نه دي شوي چې لازم او چې باید ترسره شوي او د افغانستان حکومت ژمنې هم ترسره کړې وي.
اما حکومت د فساد پر ضد عدلي او قضایي مرکزونه جوړ کړي او وایي چې د فساد پر ضد ستر ګام پورته کړی او د لومړي ځل لپاره د حکومت یو ستر جنرال د 5000 افغانۍ رشوت د اخیستلو په تړاو محکمه کړې ده.
تیر کال او سخت کال د مالی وزارت عوایدو کچه لوړه شو چې ویلته دا و چې د فساد پر ضد مبارزه وشول او ترڅنګ هلته یو شمیر هغه خلق چې تقریبا تر لسګونو دوسیه هغه څارنوالۍ ته وسپارل شولې، اصلاحات رامنځته شول، د عوایدو لوړوالی، همدارنګه مثلا د قراردادونو مسله یا د نړیوالې ټولنې بیا باور په افغانستان دا ترلاسه شوی، ولې هغه څه چې هغه په واقعیت کې ډیر زیات هیله بخونکي هیوادوالو لپاره هغه نه دي شوي.
د دې سره سم لوی څارنوالۍ وایي چې په فساد کې د ښکېلو حکومتي چارواکو دوسیې هم د فساد د عدلي او قضایي ادارو تر ارزونې لاندې دي. دا د پراخ فساد زیږنده دي او یا دا چې د حکومت لوړپوړي چارواکي په فساد ککړ دي.
ما به مسابه اداره که تحقیق جرایم، موږ د هغې ادارې په توګه چې تحقیق یې دنده ده، هر قضیه چې په هر کچه کې وي موږ یې تحقیقات کوو.
د اداري فساد پر وړاندې مبارزه د جمهور رئیس غنی اصلي شعار و، خو اوس د هغه د واکمنۍ څه باندې دوه کاله تیر شوي، خو بیا هم د ملي وحدت په حکومت کې فساد تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلی دی. هدایت الله نوري، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
ګران اردوونکو، دا ډیوه ریډیو د اوس هم د کابل رسو قندهار ته چرته چې د پاکستانی او افغانستان د تاجرانو ترمنځ نن یو غونډه شوې ده، او په دغه غونډه کې قدرمن اردوونکو دی خبرې اترې کړي دي دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ له ودې ورکولو. په دغه مهال په افغانستان کې چې کوم افغان سوداګر دی، هغې وایي چې د پاکستان د چارواکو د نامناسبې رویې یا ناسمې رویې د وجې دوی اوس نورو هیوادونو سره سوداګرۍ ته کوششونه سیوا کړي دي. تفصیل اورو د آشنا ټلویزیون عزیز پوپل په دې رپورټ کې.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ د افغان تجارت په وړاندې تر اوږدو ستونزو وروسته د په کندهار کې د افغان او پاکستاني سوداګرو او مقاماتو لومړنۍ ګډه غونډه ده. افغان سوداګر وایي چې هر کال د زراعتي محصولاتو د صادرېدو پر وخت پاکستاني لوري ورته خنډونه جوړوي چې له کبله یې په میلیونونو ډالر زیان ویني. د کرښې دواړو خواو ته د سوداګریز تواصل کانفرنس او په کوچنۍ ساته نندارتون تر نوم لاندې په کندهار کې په یو ورځني کانفرنس کې د افغانستان د سوداګرۍ خونو رئیس خانجان الکوزی وویل چې د پاکستان د ناسم سیاست له کبله اوس افغانانو د تجارت په شمول په ګڼو نورو برخو کې د پاکستان پر ځای نورو هیوادونو ته مخه کړې. د زیاته کړې چې په کندهار کې د سارک د غړو هیوادونو د یو ګډ صنعتي پارک د جوړېدو هڅې روانې دي، او له پاکستاني لوري څخه یې وغوښتل چې د سارک په غونډه کې دي د دې پارک د جوړېدو ملاتړ وکړي. افغان مقامات وایي چې اوس یې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره پیاوړي سوداګریزې اړیکې جوړې کړي، او افغان محصولات تر نړیوالو مارکیټو پورې د هوا او ځمکې له لارې په اسانۍ سره رسولای سي. د کندهار امنیه قومندان او د جنوبي ولایتونو اپراتیو رئیس جنرال عبدالرزاق ویل چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د افغان تجارانو په وړاندې ستونزې همیشه پاکستانی لوري جوړې کړي.
د څوار لسکره کیږي چې زه د دغه سرات مسله هر وخت ته چې کوم وخت زمړ میوازي خټکی اندواني انګور انار دي یو باندې ورته پیدا کیږي دغه دراسه بیا داسې پیښه راځي. و زوریت چیستی چې ته د یو د افغانستان بیرغ راوړې د پاکستان دروازه کې سوځي یا د افغانستان دروازه کې سوځي پیښه چې ته واګه بدر لري الته د هغه سره سره لري کبه تو په سره ولي کبه ونه سره ولي کبه شي سره زریات چې چې تیاز ما د خلکو مخته پاغه ورځ اسوي دي چې د افغانستان د ازادۍ ورځ د غازی امان الله خان د استقلال ورځ چې ته احترام لرې د خپل بیرغ زیا باندې ډیر ما پر دې بیرغ باندې ډیر ویني ته زما ملت د دې بیرغ لپاره په ملنو انسانان قرباني ورکړي او دا غو قرباني و چې نن پاکستان یو ملک یو نظام لري یو آباد ملک. ان شاء الله موږ د تجارانو لپاره ار زمينه د دې برابر وو دروسه د پاسپورت په بخش کې موږ ګټه کې تکلیف نه لرو چې تجارت دي یا د خطا په تجارت دی ولې پاسپورت.
په یاد غونډه کې د دواړو خواو د تجارانو پر سنځو باندې خبري وسوي. د پاکستاني تجارانو د پلاوی مشر اجي دارو خان د افغانستان په خاورو کې د پاکستاني تجارانو د سنځو یادونه وکړه او ویل چې په سپین بولدک کې د سوداګری خونو په جوړېدو سره د سنځو حل دلایسي. د زیاته کړی چې د کرشي دواړو خواو ته تجارت د شو اړیکو غوښتونکي دي، خو له حکومتونو څخه د همکاري غوښتنه وکړه.
موږ د هیڅ قسم د شکار حمایت کتن نه کوو، نو مکړې دي چې په کې به د افغانستان د محصولاتو غلا شامل وي. موږ کتن د دې نه غوښتنه کوو، نه د دې پاکي، نه د پاکستان د محصولاتو په غلا او کموالي او په دې کې موږ د چا مشکلې لیکن چې د چا هم جایز تجارت وي او د جایز تجارت موږ ملګري یو، موږ د هغه وکیلان یو، موږ د هغه پر ځای باندې انشاءالله بار بار درته راځو. خو او دا اوس تقریبا د اته سوه زر د دې دونو موټران صرف د پاکستان په خوا ولاړ دي، او دغه ولاړو موټرانو ایله صرف دا دي چې په بولدک یا بولدک ځای نه ورکوي، او چې کوم په دروازه باندې ګمرک دي په دغه ګمرک کې ځای نه شته.
د تجارانو د سنځو په اړه په کندهار کې د پاکستان جنرال کونسل بیٹنی وایي چې پر کرښه سنځه د چټوتبه مامورینو لخوا جوړیږي. د وویل چې بیا هم د دواړو هیوادونو د تجارتي سنځو په حل کې د تجارانو رول ډیر اغیزناک دی.
دا سنځې داسې دي چې دا زنه غواړ چې دا سنځې وري تاسو تاسو نه غواړي چې بیا دې کو په ماس کې کله کله پیدا شي، نو هغه به موږ ځکه برداشت کوو. او دا تاجرانو ته پکار دی چې تاسو غړی یا موږ غړی وي چې څه شی وي چې آ حکومتي ادارو ته ورسوي او په فشار اچوي، او دا انشاءالله زه وایم چې دا به حل کیږي. دغه
د پاکستان په کراچي بندر او دغه هیواد کې د افغان تجارانو تر پرلپسې سنځو وروسته اوس افغان تجارانو د نوموړي هیواد له لارې خپل واردات په زیات اندازه کم کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو اداره وایي چې پاکستان همیشه د فشار د بی علي په توګه افغان تجارت ته خنډونه جوړ کړي، چې په جواب کې اوس افغان تجارانو د کراچي پر ځای د ایران د چابهار په ګډون نورو سوداګریزو بندرونو ته مخه کړي. عزیز الله پوپال، امریکا جغاشنا رادیو، کندهار.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی، او زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. او ګران اوریدونکو او کتونکو، اوس وخت شوی سیمیز او نړیوال مدوات ته د کتنې، او دا کتنه مو وړاندې کوي زمونږ همکار مختار خلیل.
امریکی او پنیټو فوزی اتحاد کې شامل او غربي طاقتونو افغانستان کې د 15 کالو پورې د خونړي جنگ کولو سره سره افغان طالبانو سره د افغانستان د لانجې پروغه سازه د غسول هم ډیر زړستړي کوششونه کړې دي. خو بس نن د امریکې مشهور هفتیزی نیوز ویک د رایټر خبر رسانی ایجنسی یو رپورت خور کړی دی چې سرخطی دی آیا د روس صدر ولادیمیر پیوټن افغانستان کې د طالبانو د پارس منصوبی جوړې کړې دي. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې امریکنی او افغان چارواکي دې فکر مندو په مخه اخیستی دي چې روس او د کابل د حکومت د نسکورولو د پاره جنگیدونکو افغان طالبانو خپلو کې غوګونه او جنگول، نو دا به افغانستان کې د وړاندې نه سنگین حالات نور سنگین کی. خو د روس چارواکو جنگیالو ته د امداد ورکولو خبرونه دروغ بللی دي. معلومه دی وی چې طالبان جنگیالو دا وخت د افغانستان په یو لوی برخه د قبضه کولو د پاره سخت جنگ ته لاس اچولې دي. د روسیانو وینا ده چې دوی طالبانو سره محدود رابطه صرف دی غرض له جوړه کړې ده چې دوی د امن خبرو اترو کې نولو ته راضی کی. کابل کې ناست مشران وایي چې افغان طالبانو سره د روس امداد ښکاری داسې لکه چې تر دې دمه پورې صرف سیاسي دی. خو په ماسکو او تاجکستان کې د افغان طالبانو او د روس د نمائندگانو ترمنځ د تازه ورځو کې شوو خبرو اترو بېشکه چې د افغانستان د مخبری او د دفاع چارواکي وارخطا کړي دي. د افغانستان د یو ستر دفاعي چارواکي وینا ده چې طالبانو سره د روس امداد یوه خطرناکه معامله ده. عمده قسمه تجزیه افغانستان کی د امریکی ستر کمانډر جنرل جان نیکلسن هم کړی دا. جنرل نیکلسن 13 هفته واشنگتن کې اخبارولو ته ویلي دي چې روس افغانستان کې مضر کردار لوبون کې دوه ملکونه پاکستان او ایران په لاس کې نیولې دي، او طالبانو له اوس یو قانوني حیثیت ورکول شروع کړی دي. خو د روس د خارجه وزارت زنانه ویانی ماریا زخاروف پل یو بیان کې د جنرل نیکلسن تبصره د ماشومانو خبرې بللې دي. دې زیاته کا روسو سوزله ویلې دي چې طالبانو سره هیڅ قسمه خفیه خبرې نه کوي او نه څه امداد ورکوي. نیوز ویک خپل رپورت کې زیاته چې افغانستان د ډیری مدینه د بین الاقوامي سازشونو او مداخلت مرکز را روان دی. په 19 صدۍ کې د گریټ گیم په نوم د روس او د پیرنګي سامراج ترمنځ افغانستان کې د خپو مضبوطولو د پاره رسکشي جاري وه، او په کال 1980 کې امریکای د پاکستان په امداد افغان یاغیانو ته پیسې او وسله دین کړله او روس سره او جنگول. بلخوا افغان طالبانو رائټر ته ویل دي چې د طالبانو د کال 2009 نه روس سره رابطه ده او دا چې روس ور سره صرف اخلاقی او سیاسي مرسته کوي. د طالبانو یو ستر چارواکی دا هم ویلی دی چې مونږ او روس افغانستان کې یو شریک غلیم سره مخ یو. مونږ افغان طالبان افغانستان کې د امریکای او د امریکای د اتحادیانو نه د ځان خلاصولو لپاره د ملست ملاتړ اجتمن یو. هر کله چې روس غواړي چې ګرد خارجي فوزونه زر تر زره افغانستان نه اوزي. نیوز ویک د خپل رپورت په اخر کې لیکلی دی چې د طالبانو نمائندگانو تیرو میاشتو کې تاجکستان کې روسی چارواکو سره غنی غونډې شوی دی. د کندوز پولیس مشر قاسم جنگل باغ وایي چې د کندوز ولایت د پاره د طالبانو ټاکلی گورنر مولا عبدالسلام هم په دغه غونډو کې موجود وو.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو او ٹی وی یو ساتھ خبری خپرونه جاری ده. تاسو د ڈیوی ریڈیو خپرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. www.voadivaradio.com زموږ د ویب پاڼې پته ده. د ڈیوی ریڈیو په ویب پاڼه تاسو تازه او مهمو خبرونو تر څنګ بلاګونه هم کتلی شئ. دې تر څنګ ټی وی دا برخه دا هم هلته موجوده وي. پرته وي تاسو یو وار بیا
صحت پاک معلوماتی رپورٹ کو گردانڑی کی صحت پاڑا باندھے تحقیقوں نے کی گئی ہو دہاغ خلق پارا دا چاچے دا ڈکو مسلوی یا ڈکی ماتشوی اگلے پارے خبر دے چوس پلے بٹرے کے تو مصنوعی اڈکو جوڑے دو چکم تجربہ کامیاب شوے دا ہگا وقت نجدے دے چنڈیر ضربہ اڈوکی جوڑے دا ہم شروع شی پدے اڑا باندې د وایس اف امریکا د صحت یو رپورٹ زمون همکار مجاهد سواد وړاندې کړي.
د هډوکو دا حجرې په لابراتوار کې د یو ناروغ له شهمی نسج څخه کرل شوی وي. بیا هغه ناروغانو ته تزریق یا پیچکاری شوی وي چې د ژامو د هډوکو ویجاړې درلود. د وخت په تیریدو سره دا نوې حجرې د ژامې د هډوکي سره یو ځای شوې او نوې هډوکي جوړ کړ. او رابرګر چې د دغو چیړونکو له ډلې څخه دا وایي
هغه څه چې موږ یې نړۍ ته په ډاګه کوو هغه زموږ د کلینیکي څېړنې په ترڅ کې د نوو هډوکو د جوړېدو په برخه کې رښتینې بریا ده. د ژامې د هډوکي بیا جوړېدنه ده. دا په ټولو 11 ناروغانو کې 100% بریالۍ وه. 11 واړو ناروغانو وکولای شول په ژامه کې نوي غاښونه کینوي.
دغه تخنیک د اسرایلو د یوې کمپنۍ چې بونس بایو ګروپ نومیږي رامنځته شو او د چیړونکو دغه ډله وایي چې یا تخنیک په حیرانوونکي توګه اسانه او په مناسبه توګه چټک دی. دوهمه څېړونکي چې اتارا نواک نومیږي وایي
موږ خپل نیمه جامع تولید شوي مواد په ویجاړ شوي ځای کې پیچکاري کوو او 12 اونۍ وروسته ګورو چې هډوکي کار کوي او موږ یو بشپړ هډوکی وینو. یو زمواکمن کلک او جوړ هډوکی.
د څېړونکو دغه ډله اوس په څارویو باندې د دې لپاره څېړنه کوي چې آیا دغه تخنیک د بدن د اوږدو هډوکو لکه د لاس او د پښو هډوکو په بیا جوړیدنه کې هم کار کولای شي او که څنګه. اورا برګر راندي وویل
زمونږ تیره کلینیکی څېړنه د ژامې په هډوکو کې وه او اوس مونږ دغه څېړنه په نهایاتو یا په اوږدو هډوکو کې کوو. د دغه حقیقت موندلو لپاره مو لومړنۍ کلینیکی څېړنه د سارویو له ډلې په پسونو باندې پیل کړه.
کچېری دا څېړنه هم بریالی شي نو دا به په خوندې توګه د هډوکو د پیوند په برخه کې د طبي ډګر یو بل ستره لاسته راوړنه وي.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نمو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دا یو ساده خبری خپرونه کته او اوریدا. د دې وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ ته موږ سره ټیم کې مرسته کولې پروډوسر موږ سره کلیم افضل. دوی ته ډیره مننه وایو. سوشي بو کې به شپه په خیر پروګرام اوره. د ټي وی دا برخه چې دا هم دې ځای کې پاتې رسی www.voa.com د دیو ریډیو د پانه پته دا پدې باندې تاسو د ټي وی دا برخه یو ور بیا کتی شه دالته موجود وي دی او ساته خبری خبرونه وخت دې ځای کې پاتې رسی زما وش چلی
او زه شعیب زاده
تاسو نه اجازه غواړو د خوده پامان.